السلام علیکم. تاسی ازادي رادیو اوریده د سات خبرونه. د اسلامي همکاري سازمان وای د افغانستان لپاره د دې سازمان ځانګړي استازي طارق علي بخي ته ورسره مل پلاوي په کابل کې له طالب چارواکو سره پروان وضعیت او په ځانګړي ډول د افغان جنو خوځو د حقونو په اړه خبرې کړي. د سازمان په یو خبره کړې اعلامیه کې لیکلي دی پلاوي د اپریل په 19 کابل ته سفر کړی او د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا له اداري مرسل عبدالسلام حنفي د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي سره یې کتلي دي. ورته وخت کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه کې لیکلي د طارق علي بخي په مشرۍ د اسلامي همکاري سازمان پلاوي له امیر خان متقی سره په لیدنه کې د دې سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ پر مستقیم تعامل او تفاهم ټینګار کړی دی. د اسلامي همکاري سازمان پلاوي داسې مهال بیا کابل ته راځي چې د طالبانو حکومت یې تر اوسه د افغان نجونو ښځو په زده کړو او کار د محدودیت د لرې کولو په برخه کې مطرح کړي غوښتنې نه دي منلي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې چې د طالبانو په کنټرول کې ده نن یک شنبه هم په 19 ولایتونو کې د واورې شدید باران تالندې برېښنا او سیلابونو بهیدو اټکل کړی. د ادارې یو اطلاعیه کې لیکلي د سالنګونو په ګډون په ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، پنجشیر، بغلان، تخار، بدخشان، کابل، میدان وردګ، بامیان، دایکندي، روزګان، زابل، غزنی، پکتیکا، خوست، پکتیا او لوګر کې به د باران سطح له 15 تر 30 ملي متر او د واورې اندازه له 15 تر 30 سانتي متر پورې وي. د ایران د بشری حقوقو یو بنسټ وای دروان 2024 میلادي کال لپاره د ایران په زندانونو کې د اعدام شویو افغان وګړو شمیر 400 ته ورسید. د هنګاو په نوم د بنسټ پرون په یو راپور کې لیکلي د پنځشنبه په ورځ هم 4 افغان وګړي د مشهد په زندان کې اعدام شول او 15 تن بیا د چهارشنبه د تبریز په یو زندان کې اعدام شوي وو. هغه 4 کسان د مخدره موادو اړوند جرمونو او 15 تن د قتل په تور اعدام شوي دي. د هنګاو بنسټ په حواله په 2023 میلادي کال کې هم د ایران په زندانونو کې 28 افغانان اعدام شوي وو. افغانستان میاشتې ټولنه وایي 15 نور ماشومان چې د زړه په سوري اختلي د درملنې لپاره په کابل کې دوه روغتونونو ته معرفي کړي دي. ویل شوي د دغو ماشومانو د درملنې لګښت د افغانستان میاشتې ټولنې لخوا ورکول کیږي. د ټولنې چې د طالبانو په کنټرول کې دا پرون په خپل ایکس شبکې لیکلي په تیرو 28 میاشتو کې تر 3000 زیات ماشومان چې په ورته ستونزخته وو د تداوي لپاره بیلابیل روغتونونو ته معرفي کړي دي. او د امریکا متحده ایالاتو د اساسو جرګې لخوا له اوکراین، تایوان او اسرائیل سره د 95 میلیارد ډالر مرستې تصویب د بیلابیلو هیوادونو له هرکلي سره مخ شوی دی. په دې مرستو کې نږدې 16 میلیارد ډالر اوکراین سره د مرستو لپاره برابر دي. د ناټو سرمنشي ین سټولټنبرګ او د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکي د کیف لپاره د مرستو د دې بستې د تصویبېدو هرکلی کړی دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربورګ تېره شپه د دې مرستو د تصویب په اړه خوښي ښودلی او لیکلي دي د اوکراین او اروپا د امنیت لپاره د خوشبینۍ ورځ ده. اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو هم ویلي د دې لایحې تصویب له اسرائیل او متمدنې غربي نړۍ د دواړو ګوندونو کلک ملاتړ ښیي. عمالي مرسته له زیادې مودې راهیسې په کانګرس کې ځنډېدلې وه او پرونشان به په ګډه دواړو ګوندونو تصویب کړه. دا لایحه راتلونکې اونۍ د امریکا مشرانو جرګې ته ځي چې ګمان کېږي په چټکۍ به تصویب شي. او خبرونه
دا افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
خبرونه ته شرخلی په دې خبرونه کې په افغانستان او ګاونډي پاکستان کې د وروستیو سیلونو په اړه بحث لرو. په دغو دواړو هیوادونو کې له اختر را وروسته د سیلونو له امله پولیسکونو کسانو ژوند له لاسه ورکړی دی او پولیسکونو کسان ټپیان شوي دي. په زرګونو هکتار مځکې هم په دواړو هیوادونو کې سیلونو لاندې کړی دي. د خلکو کورونه یې ړنګ کړي دي او خلک له مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. د سیلونو مخنیوی څرنګه کېدای شي؟ خلک باید څه وکړي؟ او ولې سیلونه زیات شوي دي په وروستیو کلونو کې په افغانستان او پاکستان کې؟ څو کاله مخکې په پاکستان کې د سیلونو له امله ډېرې مځکې لاندې شوې او شاوخوا 1200 کسان ووشل شول. له هغه وروسته د پاکستان چارواکو وویل چې پاکستان ته شاوخوا 10 میلیارد ډالر تاوان اوښتی دی چې د همدې تاوان له امله تر اوسه پورې د پاکستان په اقتصاد باندې منفي تاثیرات شته. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په فیسبوک کې وګورئ، همداراز کولی شئ چې په یوټیوب کې وڅارئ او خپل نظر له موږ سره شریک کړئ. راپښم د خبرونه ملمنوت ل لندن د اسکایپ لاري خلیل احمد نادم د افغانستان د کابل پانتون د مزک پیژندنې په خونه او استاد عبدالتپ استودیو کې د په مشال رادیو کې زما همکار سرور عالم مومن را سره ده. ستاسو دواړو هر کله کوم شرخ دي نادم صاحب ستاسو لومړی دا وورو د سیلونه پروسیو کې زیات شوي دي. البته خلک دا وایي چې د اقلیم د بدلون سبب دی، تاسو ته علت څه ښکاري؟
اول خو سلامونه تاسو ته شیبر صاحب، درون میلمه ته په بحث کې او ستاسو همکاران ته، درونو لیدونکو او اوریدونکو د ستاسو تلویزیون خپل سلامونه او نیکیلې وړاندې کوم. شک په دې کې به نه وي چې دا تغییرات د اقلیم چې راغلی او دا به پر هوا باندې، پر اقلیم باندې تاثیرات لري او اورښتنه به دا به غیر نورمال کیږي، دا مسله ده. اما ډیرې مسله په دې ده چې دا یو سایکل دی، په سلات په څو کلونو کې تکرارېږي. او بل دا چې افغانستان هم د دې هیوادو ترمنځ، د ایران او د پاکستان ترمنځ ده، چې پاکستان هم د هند سمندر سره دغه دی ام سرحد دی او په څنډه کې دی، او ایران هم د فارس خلیج هم د کسپیان د بحیرې سره دی. یعنی خامخا د دیو د تاثیر لاندې راځي، د تبخیرات د اوبو چې کیږي افغانستان ته راځي. بل دا چې دا هیوادونه، دا سیلابونه دی په هیوادو کې لکه افغانستان او پاکستان، خصوصا افغانستان چې داسې د هایدرولوژي د تحقیقاتو په برخه کې متاسفانه چې ډېر ضعیف دی. یعنی هر هیواد باید چې مرکزونه د تحقیقات ولري، د هایدرولوژي مراکز ولري چې دوی د کلونو کلونو د سب ولري د تغییرات په اقلیم کې او د سیلابونو مسیر او دا شان دوی ته باید معلوم وي چې د دې د مخنیوي لپاره بیا دوی وکولای شي چې هغه تدابیر ونیسي.
مننه. مومن صاحب، په مشال راډیو کې تاسو تازه د سیلونو په اړه څه راپورونه لري؟
د اپریل په ولسمه چې کومې شمیرې خبرې شوې دي او پاتې لسم باندې، نو د هغې تر مخه په خیبر پښتونخوا کې 3 کسان هغه په وروستیو سیلابونو کې هغه مړه شوي دي، دغسې 46 هغه جوبلي. د دې نه علاوه بیا په بلوچستان کې د 13 اپریل د شمیرو تر مخه هلته کې بیا 8 کسان هغه وژل شوي دي، 9 جوبلي. دغسې بیا په پنجاب کې 19 کسان هغه په سیلابونو کې او دغسې په بارانونو سره تړلو پیښو کې هغه مړه شوي دي او بیا 10 جوبلي. د دې نه علاوه د سند صوبې کې هم تاوانونه اوښتي دي، خو تر ټولو زیات تاوانونه چې کوم دي هغه په خیبر پښتونخوا کې دي. د خیبر پښتونخوا په چترال کې، کوزدر کې، بردر کې، پېښور کې، مردان کې، مانسیره کې او دغسې نور یو شمېر سیمو کې دغه تاوانونه رامنځته کړي دي. او په خاص توګه بیا چې کوم کورونه زیانمن کړي دي، نو په خیبر پښتونخوا کې څه باندې 1900 کورونه هغه چې کوم د خیبر پښتونخوا د قدرتي پتونو پر وړاندې د مبارزې اداره ده پی ډی ایم ای، نو د هغوی د 13 اپریل د شمیرو تر مخه څه باندې 1900 کورونه هغې ته تاوان اوښتی دی، ځینې په جزوي توګه، ځینې په مکمل توګه هغه لګېدلي.
نادم صاحب، تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې د یو سرکل ده، یعنی باید له څو کلونو یو ځل بارانونه او دا شیان زیاتېږي. یعنی که چېرته د څو کلونو وروسته خبره وي، فرضاً په متحد عربي اماراتو کې هیڅ کله هم د راپورونو له مخې دومره سیل نه و راغلی لکه دا پلچ راغلی ده. وایي په یوه ورځ د یوه کال باران ورېدلی.
ښه، دا ما وویل چې د مځکې تودوخه چې دانشمندان پر دې باندې همیشه بحث کوي، دا تغییرات کیږي. بل دا چې تاسو امارات ګورئ، امارات په یو صنعتي هیواد تبدیل شوی دی او دومره فابریکې دي، ګلخانه یي، ګازونه تولیدیږي. دا ټول منفي تاثیرات پر اقلیم لري، خامخا به پر دوی باندې تاثیرات کوي او دا کار شوی دی. اما دا وړاندیز کېدای نشي، سړی نشي ویلی چې دا د انسان تر هغه عقل او تر انسان تر تدبیر له بصله خارج دی چې دوی وکولی شي چې وړاندیزونه وکړي چې څنګه کیږي، څنګه نه کیږي. اما ځینې وختونه سړی علایم کولی شي وړاندیز د علایم وکړي. نو په هیوادو کې لکه افغانستان، ما ویل چې دا باران خو هم رحمت دی هم مصیبت. رحمت په هغه صورت کې دی چې باران اوری او هغه تدابیر د دولتو لخوا ونیول سي د اعمار او ارقام په حساب چې دوی سره سپی د سندونو او د سیلابونو دی کولای شي کوم کولای شي چې د سیلابونو د ځایونو چې سیلاب راسي مقالته بدونه جوړ کیه استنادي دیوارونو په غزای کې چې تخریبات راوي جوړ کی نو دا به په اصطلاح رحمت وي چې دوی بیا د اوبو د ذخیرې په اساس دوی کولای شي د کنولګرو دپاره زراعت دپاره ذخایر جوړ کی. اما مصیبت هغه دی چې دولتونه په دې فکر کې نه دي، تحقیقاتي مراکز نه لري چې دوی دا وڅېړي بالاخره تداویر ونیسي. زما په یاد دی مونږ په جودیزي او کارتوګرافي اداره کې یو شعبه په نوم د شعبه د پرواز درلود، یو زاز کامره مو درلود مثلا په دې
استاد نادم بله
د ډاکټر نجیب الله تر سقوط مخکې مونږ درلود. او دا څه مسله وه چې مثلا اوس سیلاب راغلی و، یو ورځ بعد یو دوې ورځې بعد به اندېش تیاره په هوایي قواوو کې دمونږ په خدمت کې وو او دمونږ کشافان به د دغه زاز د کامرې سره به تله او دلته به جګېده. په هغه ساعتو کې چې هلته سیلابونه وو دوی به عکس برداري او فلم برداري کوله. الدل دوی ته معلوموله چې د کم ځایه سیل شروع شوی دی، تر کم ځایه دا سیل تللی دی، ساحې د تخریب چیرې دی او څنګه کم ځایو کې ضرورت دی چې بیا هلته مخنیوی وسي. بیا موږ د دغه عکسو په وسیله نقشې ترتیبوله دولت ته ورکول، دولت بیا خپل هغه مشخصو ادارو ته وظیفه ورکوي چې په آینده کې د دې زیاد تخریباتو مخ څنګه نیولای شي، څنګه استنادي دیوارونه جوړولای شي.
بالکل شیبر صاحب، همدغه کې پاتې کیږو چې زمونږ هلته کوم چارواکو سره خبرې کیږي، لکه د بلوچستان د قضاتي پتونو په وړاندې چې کوم مبارزې ادارې مشر د فیصل خان هغوی سره زمونږ خبرې شوې د اپریل په 13 باندې، نو هغوی ویلي چې غټه مسله همدغه ده، لکه ځینې سیمې داسې دي چې هغې کې مخکې بارانونه سیلابونه نه دي راغلي. په پاکستان کې هم ځینې برخې داسې دي، په بلوچستان کې چلته کې مخکې سیلابونه یا دغه بارونه دومره ډېر نه دي شوي. نو هغه ویل چې موږ ذهني توګه باندې هغې ته تیار نه وو چې د هغې دپاره موږ داسې بندوبست کړی وي. په خاص توګه هغه د گوادر ذکر وکړو چې گوادر نه اوس موږ ته د اوبو د ویستلو لپاره هېڅ داسې څه بندوبست نشته دی، او موږ لګې مشینري د څو ورځو نه لګې ده چې دغلته کې مو اوبه جمع شوي چې هغه وباسو. نو دغه چې بیا که تاسو وګورئ په خیبر پختونخوا په چترال کې داسې نورې غرضي سیمې دي، هغه کې هر کال بارانونه راځي او سیلابونه راځي، پلونه ماچي، سړکونه ماچي، سړکونه ماچي، خو د هغې باوجود هلته چې ځایي کمې د قدرتي پتونو په وړاندې مبارزې ادارې د هغوی خپل هلې ځلې وکړي، خو د پېښور نه د اسلام آباد نه چې هغوی ته مرستې ورځي نو ډېر تاوانونه اړولي. نو زما همدغه پوښتنه وستاسې نه چې په افغانستان کې که څه هم نادم صاحب یو څه یادونه وکړه، خو وروستیو بارانونو سیلابونو هلته په کمو کمو سیمو کې څومره تاوانونه کړي دي، لارې یاغې بندې کړي دي.
په افغانستان کې کوم څومره راپورونه چې ازادي راډیو لري، تلفات په لسکونو دي، په لسکونو کسان ژوبل شوي هم دي، او تر ډېره پورې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې تقریبا په ټولو کې بارانونه شوي دي، خو په دوه دېرش ولایتونو کې زیانونه اوښتي دي. د افغانستان په غرب کې، په هرات کې، په فراه کې، په هلمند کې، په قندهار کې، په روزګان او په فراه کې ډېر سخت سیلونه راغلي دي. په دغو په پکتیا، پکتیکا، ننګرهار، په کونړ کې کونړم د ډېرو سیلونو راپورونه درلودل. یعنی تر ډېره پورې د افغانستان لویدیځې، جنوب لویدیځې او د افغانستان جنوبي او مرکزي سیمې ډېرې ځپل شوې.
ژغورنې بیا عملیات څنګه دي هلته؟
د ژغورنې خلک کار کوي، ځکه چې په خپله په ځینو سیمو کې داسې داسې له اروزګانه سیم کوم راپور درلود، په هغې کې هغه د طالبانو چارواکو ویل چې غواړو چې له خلکو سره مرسته وکړو، خو سیلونو پلونه وړي دي، لارې ورانې کړي دي، زموږ بیخي موټر هلته تیرېدای نسي چې له خلکو سره مرسته وکړي. خلک په خپله په دې برخه کې له یو بل سره مرسته کوي او غواړي چې د مخکنیو سیلونو تجربې هم ځینې خلک لري چې په دې برخه کې ځانونه وشخوري. او خو په ډیرو ځایونو کې دا کار نشي کولای. په شهرونو کې دا کار شوی دی، اوس مثلا په کابل کې چې کله بارانونه ډیر شول په دې تیرو یوې اونۍ کې، بیا د کابل ښاروالي موټران راوستل، لکه څرنګه چې تاسو د گوادر خبره وکړله، بیا اوبه په پایپونو کې تخلیه کړې. خو یو خبره بله ده، د هغه یو لنډه ویډیو ده د ډبلیو ایف پی، په دغه لنډه ویډیو کې تر دې مخکې په ایکسپانه کې لیکلي دي چې دوی په افغانستان کې په تیر یو کال کې تر 400,000 کیلومتر ډیر ویالي جوړې کړې دي. دغه وړو ویالو هم لسیلونو سره مرسته کړې ده. په دې کې شک نشته خو لوی خوړونه او داشان سری په ځینو ځایونو کې بیا ستونزې شته. له نادم صاحب نه کوارو نادم صاحب په افغانستان کې لکه مومن صاحب چې وویل چې په ځینو سیمو کې خوړ شته سیل اوبه راځي په هغه تیریږي، لیکن په ځینو سیمو کې استارزن له سروبي مو راپور درلود هلته د سیند بر هم زیات دی خو د سیل له ځان سره دومره کاڼي او ډبرې او بوټي او دا شان راوړي وو چې په سړکونو ته راواوښتل، که څه هم سړک ډېر لوړ وترې. علت یې څه ده؟ ولې سیل دومره سخت وي؟
زه تاسو ته وایم چې یو وقایع دی په اصطلاح چې مخ د دې چې مثلا د مرض راسي وقایوي تدبیرات وي مثلا د مرض، اما د اوبو په حساب هم دغسې دی. اوس کې تاسو وګوره افغانستان خو تقریبا 15% اواری ده، 15-18% افغانستان غرنه واته نه دلته دا کدای سی چی تایقاتی مراکز از نقشه تا یکی چی اغا شیلی دی شیلی واقعا چی سیلاب رازی ده شیلو سخی ده دیر خطرناک ده پا پا مخت چی هر شی راسی وریه. خبر داده چی دا دولت تایقاتی مراکز کولای سی چی دوی تا په اصطلاح داسې نقشه ورکړي چې په مسیر د دغه سیلابونه څوک کورونه جوړ نه کړي، تاسیسات جوړ نه کړي. او بل مسله آبرو دی، په هر ځای باید چې هر هیواد د دپاره باید آماده ونیسي او آبرو چې معلوم نه وي دغه تلفات رامنځته کوي. اوس وګورئ زه تېر کال جلریز څخه تېر سم بامیان ته تلم، جلریز کې سیل راغلی و روشه چې ډېر کورونه وړي، په دې چې په مسیر د دغه که څه هم څه نه وو اما د مسیر دي د سیلابو په مخ کې وو چې دا خلک باید دلته کورونه نه وای جوړ کوی. اما متاسفانه چې خلک دا شان پیسال دا نه مراکي او دولت هم په دې کې پاتې دی چې دوی ته توصیه وکړي او مثلا مسیر د سیلاب مسیر د سیند تعین شي او خلک پرې نږدي چې په مسیر کې دوی کورونه دا شان جوړ کړي. نو دغه دپاره ضرورت خوال دولت دی چې دولت په دې شیانو باندې باید دغه وکړي. بل دا چې یو اصطلاح رو په نوم دی آبچوش د نن په خارو کې، ما دغه کابل ښاروالي ته څو میاشتې وړاندې هم ما دوی ته ویلي وو چې تاسې اته یو کال مخکې هم ما خپل دوی ته اته خپل پیام مې کېښودی چې تاسې دغه سړکونه جوړوئ او په اڼخ کې تاسې کانال جوړوئ، داسې ولي جوړوئ، په دې ولي کې په هر 100 متره 150 متره تاسې یو یو 10 متر څا په اصطلاح یو قطر د 10 انچه قطر 15 انچه قطر تاسې افر کوئ چې دا اوبه چې راځي ننوځي ځمځکې ته، هم د ځمځکې لاندې اوبه اضافه کوي، هم په اصطلاح په سړک باندې دا اوبه نه راوځي، هم ګټه رسوي هم تاوان نه رسوي ولس ته. دا شان ما پیشنهاد کړی دی چې متاسفانه که پام کې ونیول سي دا خوب ډېر ښه. نو اول خو ما تاسو ویل چې ضرورت دا دی چې څوک چې تخصص لري په دې شانو کې د دوی نظریات باید واورل سي او د دوی د نظریاتو په اساس باندې دا نقشې ترتیب شي او هغه تدابیر ونیول
شي. د دوی د خبرې په تړاو باندې که تاسو وګورئ نو په خیبر پختونخوا کې زیاتره ښاري سیمو کې منګه دلته کې چارواکو سره خبرې شوې دي، هغه چې منګه خلکو ته ویلي دي چې په نقشه باندې کور جوړوي دغه زلزله کې یا چې بارانونه راشي، نو که پرس که تاسو په داسې ځای کې کورونه جوړ کړئ چې هغه خوړونه راشي وچ خوړونه باران کې پې اوبه راشي، هغه که یو خو هغه کورونه ویسي نو بل خو هغه اوبو ته هم مخه بنده کړي، دغه اوبه بر راوخیږي. نو خلکو د هغې باوجود هغه چې خلک یې نه مني او خاص توګه په کلیوالو سیمو کې خو خلک وایي چې زما خپله ځمکه زه چېرته کور جوړومه دې کې د ریاست څه کار شو. د دې نه علاوه که تاسو وګورئ نو په کوم د پیپونو ذکر چې دوی که موږ ته پیپونه وایو په سړکونو کې د کورونو مخې ته دا پیپونه جوړ شوي دي، په دې نالو کې ویستل شوي دي، پلونو کې ویستل شوي وي. نو خلک څه کوي؟ راځي ګندونه د کور مخې ته په هغه نالې کې ورغورځي او هغه پیپونه بند کړي، چې پیپونه بند کړي نغه اوبه خپله سړک ته راوخیږي، نو د خلکو ذمہواري جوړیږي. په دې
دغه ستونزه په افغانستان کې مشته. د نادب صاحب ته ډېره معلومه، مثلا د افغانستان په ښارونو کې خلک فکر کوي چې دغه د خاک جارو ځای ویالې دي، مثلا پیپسی وڅشي یو بوتل کې شی واخلي او هغه کثافات هلته په ویاله کې اچوي. د خلکو تر مرستې پورې د اوبو د متخصص نجیب الله صدیق څرګندونه لرو.
سیلابی اوبه هر څومره چې ممکن وي باید په ساحه کې خامه ځایونو ته هدایت شي. دا خامه ځایونه کیدای شي ژور ځایونه یا کندې وي چې په سیند د سیند په غاړه یا د ویالې په غاړه کې موجود وي، یا هم کیدای شي چې وچې برمې یا وچې ساګانې وي. نو دا دوه موخې تعقیبوي. یو دا دی چې دا اوبه فرصت عمومي چې په طبیعي توګه ځمکې لاندې اوبه ته ورسیږي او د ځمکې لاندې اوبه تغذیه کړي، او بله مهمه موضوع دا دی چې دا اوبه د سیلاب شدت لاندنیو سیمو ته کموي.
نادم صاحب، دوی وایي سه خلک چیرته په دې کې مرسته وکړي چې کله سیل راځي د دې سیل مسیر د داسې خوا باندې یوسي سي هلته ژورې کندې وي، دا به د اوبو له لاندې سچ سره مرسته وکړي. آیا عام خلک هم دا کار کولی شي د سیل په برخه کې چې مرسته وکړي؟
ښه، اوس خو دغه تعمیرات چې جوړېږي، ما دغه وړاندیز هم کابل ښاروالۍ ته وکړي، حتی هرات ښاروالۍ ته، چې که تاسو دغه غټ تعمیرونه جوړ سي دلته مش په لندن کې د خپل کور مې دی، مثلا د بام اوبه چې راځي هلته نال کش کړی د مځکې لاندې آبچوشته، یعنی بیخي دغه عمومي دغه تم نه ځي، د ډریناج ته نه ځي، نه دلته ځي. دا هم که دا چیرې دا کار وکړي چې هر کور خپل اوبه رانمایي کې یو آبچوشته، نو دا مرسته کولی شي دا اوبه بالاخره تقسیمېږي، داسې سیل په حساب باندې نه درکېږي.
وبخښئ، ستاسو خبره مې دغه آبچوش نوم چې تاسو ورته کوئ په کورونو کې خلک دا کار کول، لیکن په کورونو کې خلکو ته پر مصرف نه تمامېږي چې هلته
څه جوړېږي؟ ډېر ارزان، فقط یو لار ورته کنی، یو ځای فقط اوفر کوي، ډېر نه چې د دېرش متره د یو لس پنځه متره هم چې دوی وکني دا خامم ځکه ته ورسي به دغه اوبه ننوځي.
یعنې دغه ځای باید لکه د چا په رقم باندې خالي وي،
تشوي کوچنی وي، او کوچنی دومره دغه هم نه چې ډېر سپرور وي، واړه هم وي، اخره مثلا شل سانتي متر په قطر باندې هم چې وي کېدای شي چې دا اوفر کړي دا اوبه.
وبخښئ، دا خو بیا زموږ ځینو کې دا مسله جوړېږي چې کوم لنډ دیوالونه وي، آبادي وي، هغې ته هم تاوان رسي، چېرته کوم ځای کې اوبه ډنډ شي نو خوا کې دیوالونو ته هم تاوان رسي، په خاص توګه چې کچا دیوالونه.
نه نه نه، دا خو نزی دیوالو ته، دا د مځکې لاندې ځي، قطعا نزی دیوالو ته. خپله دا تجربه لرم، ما لیدلی دی دا کار، دا ډېره ګټه رسېږي. دا هم د مځکې اوبه اضافه کېږي، هم د اصطلاح په مجموع توګه چې تاسو وګورئ هر کور چې دا ولري سړکو ته اوبه نه وځي او فشار په دیوالیو باندې نه راځي. یو خوشبختي دا ده چې بر صاحب چې کابل او ځینې ولایتونه چې اوس پخوا به دا پیپسي بوتلونه اچول، اوس خوشبختي دا ده چې داسې کمپنی دي چې دا ټول اشغال په اصطلاح دوی ریسایکل کوي، دغه دپاره اوس نه پاتېږي دا شان چې څوک یې وغورځوي. یعنی دا کمپنی راغلې دوی په ګټه هم دی، مثلا د اشغال څخه د پوستونو د کچالو پیازو دوی شان څخه ډیزل جوړوي، او هغه توفاله ساختمانی مواد جوړیږي، دا نور بیا بوتل او دا اوس بنه باب بیا علیحده ریسایکل کیږي. دا بیا اوس دا خبر ډېر ښه دی که څه هم یو څو کاله مخکې د جرمني څخه د مانه چا وغوښته چې زه ولاړ سم، زه ولاړم کابل ښاروالۍ ته چې دا ورسره شریک کړم چې دوی دغه ریسایکل فابریکې دی راځي، او فقط دوی غواړي چې د پنځه لس کال دپاره قرارداد دوی سره وسي چې دا اشغال بل چاته ورنه کړي، دوی ته ورکړي. نو دوی داسې کمپنیګانې شته، داسې فابریکې دي جوړېږي. اوس کابل ته دا تللي دي، فکر کوم نور ولایت هم تللي دي، او دا ګټه ده چې اوس به ولو ته خلک به ډېر ناشي په دې چې دا ضرورت دی چې خپل هغه کمپنی دا.
البته نادم صاحب، مثلا د کابل په سیند کې دغه اوس د اوبو سطح ډېره لوړه شوې ده. د کابل په سیند کې چې خلک کومې خبرې کوي، وایي سي یو علت یې دا ده چې بیا هم همدغه کثافات ځینې خلک د کورونو له مخې سیند ته چي. دا شی په پېښور کې مسته، په اسلام آباد کې هم شته، او په کراچۍ خو ترې ډکه ده.
بالکل، او په خاص توګه دلته کې بیا غټه مسله دا ده چې دا کوم د اوبو غټ ډیمونه دي، تربیلا ډیم شو یا نور شو، نو هلته کې صفائی نه ده شوې چې کومه شګه ده یا نور دغه چي دي، کثافات تاسو ذکر وکړو هغه دومره ډېر شوی دی چې لږې اوبه راشي نو هغه اوبه د ډیم نه راوځي نو هغه نور هم تاوان رسوي. دلته چې کوم ډیمونه دي په خیبر پختونخوا کې په خاص توګه نو هغه نور هم تاوان رسوي ځکه چې ډیمونه نه دي پاک شوي. دغسې نه نیرونه یا د غټ غټ کوم کینالونه چې دي دا نه دي پاک شوي. چې دا نه پاکېږي نو اوبه پکې کمې راځېږي نو یو خوا تاوان رسوي. بل دا چې د بجلی د پاره چې کوم اوبه پکار دي نو هغه هم نه برابرېږي. بیا
تاسو مهمې مسلې ته اشاره وکړه دادم صاحب. په افغانستان کې دا هم یو ستونزه ده کنه؟ ده لکه د مومند صاحب چې وایي مثلا په تیرو څو لسیزو کې چې په افغانستان کې جګړې وي دا بندونه سم نه دي پاک شوي، دا بیخې ډک شوی. مثلا په سروبي کې چې دا سیلونه راغلي دي ممکن یو ویلته همدا هم وي که څرنګه؟
ما چې د وزارت انرژي سره یو وار دا خبره پورته کړه دا مهین دي اوبو، ما ته ویل چې آتا دا دومره په سلا دا خاوري او ډبري او دا شان په بندو کې ذخیره شوی دي چې د دوی دومره مصرف خوري چې دوی دای پاکه دغه پرده بل بند جوړ کلا ویل ارزانه تمامیږي. اما دا مسله ما په فکر سمه مسله نه ده، په دې چې باید پاک شي د محیط زیست لپاره د اوبو لپاره دا باید پاک شي، په دې چې هم د اوبو د ذخیره ځای ډېریږي هم په اصطلاح دا بیا د سیلابونو د مخنیوي لپاره څه دی. اما په اصطلاح هیڅ شی اوس بې فایده نه دی. هر شی چې وي، هر تیږه چې وي، که لوش وي که خاورې، بیا دوی ریسایکل کېږي په نورو مسایل باندې استفاده ځینې کېږي. داسې نه دی چې بیوده، هیڅ شی بیوده نه دی. هر شی چې دولت تصمیم ونیسي هغه
حکومت غبرګون ته اشاره وکړه چې حکومت وایي که موږ نوي ډیمونه جوړو نو هغې ما دونه خرچه نه راځي څونه چې ډیمونو پاکولو راځي. نو هلته کې چې کوم پوهان چې زموږ خبرې کېږي نو هغه و چې دا ځینې کمزوري هیوادونه یا حکومتونه چې دي هغوی دغه دا سیلابونه دا قدرتي آفتونه دا د ګټې او وسیله ګرځي چې موږ ته نړیوال مرسته راکړي. ځکه چې اوس موږ د خلکو سره خبرې کېږي نو په خیبر پختونخوا کې چې کوم تاوان شوی دی نو د هغې لپاره د خیبر پختونخوا اعلی وزیر 50 میلیونه روپۍ هغې دغه کړي جاري کړي دي. نو که دغه 50 میلیونه مخکې د خلکو ته ورکړی شوی وي نو هغوی په ځان لخه ډډې دغه برابر کورونه جوړ کړی. د دې نه مخکې هم د فروری په میاشت کې د مارچ په میاشت کې هم دغه سیلابونه راغلي. نو د پاکستان اعلی وزیر اعظم چې دی هغه د یو کس لا د کور په سر باندې 1.5 لک روپۍ ورکړلې. نو که دغه پیسې مخکې د خلکو ته ورکړی وي دا چې کوم حکومتونه وسیلانې نو کېدای شي چې دوی دا بس کورونا ښه په نقشه باندې جوړ کړی وي، سم ځای ته جوړ کړی وي. خو زموږ چې پوهان سره خبرې کېږي په سیمه کې نو هغه وایي چې کوم کمزوري هیوادونه دي هغه دغسې قدرتي آفتونه هغه د پیسو د راټولولو یو وسیله ګرځي.
نادم صاحب که تاسو په دې برخه کې نظر راسره شریک کړئ څه تدابیر باید ونیول شي چې د دغه سیلونو مخه ونیول شي؟ ځکه په دې تیرو کلونو کې هم په افغانستان کې هم په پاکستان کې سیلونو ډېر ورانې کړی.
ما خو مخکې وویل چې دغه مسیر د سیلابونو تعین دي. صحیح ده چې دوه کاله درې کاله پنځه کاله مثلا داسې سیل نه کیږي نه، یا اته کاله یا لس کاله، هم مسیر معلوم دی. نو دوی دا
بښنه غواړم په افغانستان کې چې څومره موږ راپورونه لرو په یو ځینو کې هم سیلونه راغلي دي، هیڅ کله سیل نه و راغلی.
نو داسې نه دی چې بیخي نه دی راغلی، چې کلونو کلونو مخکې راغلی. اما مسیر معلوم دی، سړی چې وګوري په نقشه کې، خصوصا اوس چې د کیهاني تحقیقات یا فضايي تحقیقات تاسو ته وایم چې ډېر په واضح توګه تاسو په عکسونو کې لیدلی شئ. مثال در کوم، تاسو د آمو سیند و څنګ ته چې ودرېږئ تاسو فکر کوئ چې بستر د سیند په کلونو کلونو دغه بستر و. اما چې بیا فضايي عکس ته چې وګورئ تاسو ته ښیي چې د کوم ځای دغه بستر کوم ځای ته راغلی، یعنی دا واضح لیدل کېږي چې دا مخکې څنګه و. که چیرې یو تحقیقاتي مراکز وي دغه عکسونه واخلي، دوی بیخي په واضح توګه لیدلی شي چې مخکې څه رقم و، اوس څنګه تغییرات راغلي دي. یعنی د دغه تغییراتو پر اساس باندې دولتونه کولای شي چې پلان جوړ کړي، ستراتیژي ورته جوړ کړي او پالیسي ورته جوړ کړي او د آینده د تخریبات مخه
ونیسي.
دادم صاحب وبخښئ، دا حکومتونه جدي ولې نه دي دا تاسو په خیال باندې؟
خوب افغانستان متاسفانه مخ دي د 15 کال خو دغه و د جنگونو مخ کې مثلا نفوس هم لګو، او مثلا د داوود خان په وخت کې دا ټول زموږ پلانونه چې اوس عملی کیږي د شهید داوود خان پلانونه دي. پس لدی چې سور د کودتا نه وروسته بیا جنگونه رااله، بیا پسته په استلام مجاهدین چې رااله، دوی خو هم د جنگ کې اخته و. اصلا په دې شان چا فکر نه کوي، دې شل کالو کې هم چې دنیا راغله غیر د چورو چپاول نه بل شی نه و، چې هر څوک د ځان دپاره. اصلا مخکې هم شیبر صاحب چې مونږ تاسو قصه وکړه چې هر څوک خپل د جیب د ډکول دپاره و، اصلا په دې سی کې چا قصه دغه فکر ونه کوي چې د آینده دپاره ښه پلان جوړ کړو، شهرسازي هغه نورمونه هغه علمي مسائل په نظر کې ونیسو چې څنګه
نادم صاحب وباشي په پاکستان کې څه اټکل کوي، څه هلته څه علت.
پاکستان هم جدا د افغانستان نه، تاسو ما هم یو 15 کال ژوند کړی دی چې والا دومره فساد چې هلته اداري فساد چې هلته هم دی، یعنی تر افغانستان ډیری لږ بنی یو د مونږ هم دغه مجاهدین چې هلته تللي و چې رابران ټول فساد دغه ځای زده کړه او افغانستان ته انتقال کړه. متاسفانه
د دې له خاطر چې دا بحث راغونډ کړو، نادم صاحب څه فکر کوي چې د سیل له اوبو تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې هر څه نه څوک مثبته استفاده هم کولی شي، د سیل له اوبو نه د افغانستان او د پاکستان خلک څه ګټه اخیستی شي؟
هو ډیر خیر. اول خو دغه سیندونه چې افغانستان لري، مثلا که بندونه جوړیږي، باید اول خو پاکستان ونه بیریږي د دې څخه
چې ولې خبره قطع کوم. د بند جوړیدل خو اوږده پروسه ده، یعنی فرضاً کلونه کلونه وخت وړي. دا سمدلاسه 2014 کال دی، له دغه اوبو دغه د دواړو هیوادونو ولس څرنګه
استفاده کوي؟ صرف یو خبرو کوم، په بلوچستان کې هلته خلک کوي چې واړه واړه ځینې ډنډونه جوړ کړی شي چې موږ دا پټي اوبه کوو، د سیلابي اوبو نه سیلابي اوبه چې کمی دي، باید چې دې لپاره ډنډونه جوړ کړی شي چې موږ تیرا پټي اوبه کوو، ځکه چې بلوچستان کې زیاتره ځمکه هغه باراني ځمکه ده، نهرونه نشته،
هلته اوبه نشته. دا یو وړاندیز. نادم صاحب تاسو څه فکر کوئ؟
نه زه خو فکر هغه خو بیخي صحیح دی چې دغه سیلابونه چې اوس معلوم سو د کم ځای راغلي تر کم ځای ځي، ما مخکې هم تشریحات ورکړي، دوی دي دا خو بندونه جوړ کړي، استنادي دیوالونه جوړ کړي، اما د اوبو بندونه 3 کاله تر 15 کاله وخت نیسي چې جوړ شي. دا خو د یو غټ ستراتیژي دپاره دومره وخت نه دی چې وکړي، په دې چې د اوبو ذخیره په هر صورت کې هم د افغانستان په ګټه ده، هم د ګاونډیو په ګټه ده. هر څه چې اوبه ذخیره شي، ما مخکې وویل چې افغانستان 15% اواري ده، 15-18% غرنۍ هیواد ده. هر څه چې اوبه ذخیره شي، هم د برق د تولید دپاره ښه دی، هم د اوبه د ذخیرې دپاره، هم د محیط زیست د تغییر دپاره، هم د ګاونډیو په ګټه، هم د افغانستان په ګټه ده. که دا کار وسي او دوی بعد دیتا اته افغانستان ته دوی مرسته وکړي چې بندونه جوړ شي، او دوی ته به هم ښه مونږ د پاره هم بخښي.
نادم صاحب ډېره مننه چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیسته. محمد صاحب له تاسو هم منندویم، او د اوریدونکو هم مننه کوم چې په دې بحث کې تر دې مودې راسره وو. تر بلې خبرونې مو خدای مو.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوارم، او له متفاوتی زاویې د ونی د مسایلو شننې ته ځانګړي خبرونه و مې ورسته مهار کړې کوم. دا ونی مو هغه کورنۍ سره مخ کوم چې ل 1400 کال راهیسې د کابه شریفې د کلیګانو د ساتلو شرف په برخه ده. پروان کې لاغه کرنیز نندارتون هم خبري گئی چې سوداګر وای طالبان ورته په زور ژیړ بوشکۍ بمونه راوړل او ننداري ته کې خودل. لاغه هندي میلیارډر مو هم خبروم چې خپل 2 میلیارډ سرمایه خیرات کا او خپلې د ملنګۍ کچکول تر غاړې کړ. پر اسرائیل او د ایران برید او د افغان سیاستوالو خبرګون نه پریڅو لدی هم خبرې کې. خو تر هر څه لومړی د ونی د مهمو سیاسي او ټولنیزو مسایلو د سر ټکی. یو تر بل د حکمتیار او طالبانو سیاسي زور وهنه. حکمتیار اختری ځکتنې خپ درز وکړي، وايي افغانستان کې لا هم امریکا فعال حضور لري. طالبانو لیدنې کتنې او بیا ټلویزیون وربند کړي.
کانګرس خبره د همدغه سیره چې موږ نن په افغانستان کې استخباراتي او د تروریزم ضد مضبوط اداره لرو، او امارات اسلامي هم په خپلو ژمنو باندې ولاړ دی او عمل کوي.
موږ بار بار توصیه وکړ دی رسنۍ ته چې اصول باید مراعات کړي، کم اسلامي ارزښتونه چې دي، کم ملي ارزښتونه دي، د تعصبي مسائل دي، یا هغه رسنیز اصول دي، هغه باید مراعات شي. موږ حتی د اخطار تر سرحده پورې لاړو.
د طالبانو د حکومت پر ضد د وسلوالو ډلو اتحاد آزادۍ جبهې او مقاومت جبهې په خپل منځي یووالي ټینګار کړی. ملګري ملتونه بیا وایي د دغو ډلو په بریدونو کې ادعاوې کره کول ورته سخت کار دی.
در سرزمین ما در حال حاضر هیچ گونه باوری به سال و گفتگو با رژیمی که در نتیجه یک توطئه بزرگ داخلی و خارجی قدرت را غصب کرده و کشور ما را در لبه پرتگاه نابودی قرار داده است نداریم.
البته من په خپل شخصا د ټولو هغو ډلو مخالفت کوم چې څوک د ټوپک لارې، څوک د جنگ لارې د افغانانو ترمنځ چې خارجي اشغال موجود نه اوسي، د افغانانو ترمنځ د وسلې څخه کار اخلي، موږ یې مردود ګڼو، جنگ منتفي ګڼو. خو مګر دا خلک چې کوم لار باندې روان دي، امارتین دې په لوی لاس دا خلک دې پر اماده کوي چې دې په مقابل کې چې وسلې ته لاس کړي.
تاسو خپل ځان د پام نه د اسلامي امارات مشرانو ته وایم، په څو دولت کې در باندې خبرې کیږي، څو ملکو کې در باندې کیسې روانې دي. دا باید تاسو د دې ولس لپاره پالیسي کې تغییر راولئ او ولس باندې رحم وکړي. او که ونه کوي د تاسو ټیم پوره ده.
وې تم دن بیا سوز دې چې موږ خاطره روان دي
و ام یبه یو څوک مرګ را خستې دي نو ځکه موږ خاطره روان دي.
د طالبانو واکمنې کې لومړی وار د فلم جوړېدل کندهار کې زرچینار پروډکشن د اختر په مناسبت په زړه پورې فلم ریلیز کړ. خو دغه جالب فلم کې هیڅ خزینه اداکاران نه شته.
هنر د لارې نه موږ هر قسم ته خدمت کولی شو. زموږ اکثر په ټولنه کې اکثریت خلک بې سواد دي، بې سواد کچه ډېرې ټیټه ده. نو دغه عامه پوهاوی لپاره بهترین لاره چې ازمایښت شوې لاره ده، هغه هم دا ده د ډرامې، فلم او د سیریال یا د تیاتر دغه سټیلونو بدونې دغه ډرامې دي چې د دې لارې نه موږ ښه عامه پوهاوی کولی شو.
بلخ او هلمند کې د اختر متفاوت خوشحالي. د شاهجان دښتې د ګل سرخ میله سټال اختر سره په بل رنگ کې رنگ و. د هلمند سنگین چې په جګړو مشهور دا ځلې خلک اختر کې په کرکټ سره راټول.
د کندهار د شهر څخه راغلی یو او مزار شریف ته د شاهجان ته راغلی یو. ډېر ښایسته یو ښکلی ځای دی. د شاهجان ته راغلی یو، ډېر ښه هوا ده، ډېر ښه پند کوي، ډېر د کندهار خلک راغلي دي.
نو نورم ډېر خلوب ډلې وې پوښلې. خو زموږ ټیم ماشاءالله ډېر زیات مهنت وکړه او پایله هم دا شوه چې موږ پایلو به وګټله.
او د مدینه منورې د میلمنو د سخی خادم مړینه. شیخ اسماعیل سلویخ کالا د نبوي جماعت په زیارت کوونکو په خپل لاس برابر کړی چای، کافی او خرما به ویشلې. بیا هم سړی مشي. پاکستانی رسنیو د دې هواد د کورنیو چار وزارت له قوله خبر ورکړ چې له پاکستانه د اپریل په 15مه د افغان کډوالو د ستنولو نوې لړۍ پیل شوې چې په ترڅ کې به په زور او خپل خوخه نږدې 1,000,000 افغانان ستانه شي. پاکستان له نومبر تر اوسه دوه پړاو کې نږدې 1,540,000 نارجستر شوي افغانان راایستلي، خو دا د لغه افغانان پر نخښ شوي چې ACC کارتونه ولري. د کډوالو ملاتړ ادارې او فعالان وایي دمګړی پاکستان کې 850,000 افغانان داسې دي چې ACC کارتونه لري، خو تیرو شاوخوا 2.9 کې ترې 8,000 نه زیات کسان افغانستان ته ستانه شوي.
متاسفانه چې په دغه کې بیا دا ستنه په خوري غواړي دا ټیم دا دوه ګڼو کې وزار چې بیا موږ دې خپګې مساغه دوه ګڼو کې بیا ځخه ځان موږ په ځای ساتلو څو دې زرو په هزار باندې دا ښه ورته کوي.
د شاو خشپا ګلکو افغان کډوالو په زور ریپورت کولو پس د پاکستان حکومت اوس دغه پریکړه کړې ده چې د 15 اپریل څخه به هغه 8,000,000 افغانان کوم چې ACC کارډونه لري دا افغان کډوال به په زوره د پاکستان څخه افغانستان ته ډیپورت کول کړي. دا هغه افغانان دي کوم چې دلته په پاکستان کې رجسټرډ افغانان دي. د دوی په حق لباندې د پاکستان حکومت دغه پریکړه دا د غندنې وړ ده.
پاکستان د تیرې لړۍ په پیلولو ویلي چې ناراجستر شوي افغانان د دوی امنیت ته ګواښ دی، خو په دې اړه یې لاس نه دی ویلي چې ولې راجستر شوي افغانان هم راشوي. د سیاسي چارو شونونکي وايي پاکستان د طالبانو پر حکومت د خپل غوښتنو منلو لپاره د مهاجر استنول د فشار په توګه کاری، خو بل خوا داسې ښکاري چې طالبان دې چارې اندېښمن کړي نه دي، بلکې د سمبالولو لپاره یې نړیوالو سازمانونو ته سترګې په لاره دي.
د پاکستان اسټابلیشمنت او حکومت غواړي چې پښتو افغان حکومت سیاسي او امنیتي فشارونه وارد کړي او له دې لارې خپلو سیاسي امنیتي او استخباراتي او هم اقتصادي موخو ته ورسي. موږ او تاسو وینو چې په دغو تخلیو کې یا د افغانانو په راشللو کې یوازې هغه بېوزل او غریب افغانان راشلل کېږي او هغه څوک چې مالدار دي، میلیونونه روپۍ لري، هلته پراخې پانګونې لري، سوداګري لري او حتی داسې خلک چې د مخدره موادو او نورو کاروبارونه لري هغوی هلته پریښودل کېږي، بلکې د نورو لپاره هم زمینه مساعدوي چې ورشي او هلته میش شي. هلته ډیری افغانان شته چې پاکستانیانو د کروڑونو کلدارو په بدل کې د پاکستان تذکرې او شناختي کارډونه ورکړي. رسمي ادارو یې هغوی ته ځمکې او جایدادونه فرصت مساعد شوی چې وایخلي، مارکیټونه ولري او پراخې سوداګري ولري. دا فشارونه صرف د هغو بېوزلو افغانانو لپاره دي چې د ستونزو سره مخ دي.
دغه راز پاکستان یو بار بیا د افغان ناروغانو او پایوازانو په وړاندې د تورخم دروازه تړلې چې د طالبانو د روغتیايي کمیسون په ټوکن یې دغه وخت د درملنې لپاره سفرونه کول.
د ورځې په جریان کې به په اوسط ډول د ورځې سلو پورې ناروغان ته اجازه وه، تر څو پورې په ننګرهار کې چې د ځانګړي کمیسون ناروغانو ته جوړ شوی و، له دوی نه هغه ځانګړی د پرشوت یا خط ترلاسه کړي او د هغې په واسطه باندې تورخم ته او له هغې نه پښتونخوا ته سفر وکړي. لامل یې په د پاکستاني چارواکي دا بولي چې مونږ هیڅ هغه شخص ته چې هغه زمونږ هیواد ته داخلیږي بغیر د ویزې د پاسپورټ اجازه نه ورکوو.
دا په داسې حال کې ده چې د کرکټ ملي لوبډلې کپتان حشمت شهیدی بیا په تورخم کې افغان کډوالو ته د خپلو هغو مرستو رسول پیل کړي چې امریکا ته د سفر په ترڅ کې ورته راټولې کړې وې. هغه ویلي په تورخم کې د راستنیدونکو افغانانو لپاره د ده لخوا د کمپ د جوړولو چارې 80% بشپړې شوې دي.
نو هغه یو ورځ هم د ما په نظر چې دوی په خیمو کې تیرې دي، هغه پرتله په دې کور کې تیر کې دوی لپاره ډېر ښه امکانات دي. او په دې کې موږ تر برقه پورې تر اوبو پورې چې سولري برق او اوبه دغه ټول په نظر کې ورته نیول، انشاءالله د ټول امکانات به ورته برابر.
او داسې ښکاري چې د طالبانو او حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ترمنځ د ناندریو لګېدلی اور لا هم سوړ نه دی او طالبانو یې دا ځل د تازه څرګندونو په بدل کې د بریا په نوم تلویزیون ورتړلی. راپورونه شته چې د طالبانو حکومت پر هغه د وروستیو پراخو ولسي لیدنو له امله هم بندیز لګولی، خو د حزب سرچینې په دې اړه ازادۍ راډیو ته نه د تایید او نه د رد خبره کوي. طالبانو دا اقدام وروسته له هغې اخیستی چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په یوه اختري ځلیدنه کې خپلو پلویانو ته د افغانستان فضا لا هم اشغال شوي و بلله، او زیاته کړه چې د امریکایي استازي په قول افغانستان کې لا هم امریکا فعال استخباراتي حضور لري.
موږ د امریکا هیڅ ډول حضور نه منو، موږ د بیګانه هیڅ سلطه نه منو، د افغانستان په یو انچ کې هم د پردي تسلط نه منو، د شوروي په خلاف هم موقف همدا و، د امریکا په خلاف هم موقف همدا و. موږ له طالبان هم وغوښتل چې د افغانستان لپاره د امریکا د خاص استازي ټام ویست هغه وینا باید رد کړي چې د کانګرس په وړاندې کړې وه چې نن موږ په افغانستان کې فعال حضور لرو استخباراتي او د تروریزم ضد زموږ اداره او حضور ډیر مضبوط او فعال ده.
له دغو څرګندونو یې لا دوه ورځې تیرې نه وې چې طالبانو د جمعیت ګوند اړوند نور ټلویزیون او په کابل کې د حزب اسلامي اړوند بریا ټلویزیون د فعالیتونو د بندولو اعلان وکړ او د دوی نشرات یې له اسلامي چوکاټ سره نابرابر یاد کړل.
له هغه ځایه چې اطلاعات او کلتور وزارت د رسنیو یو حمایوي ادرس دی، موږ بار بار توصیه وکړه دې رسنیو ته چې اصول باید مراعات کړي. کم اسلامی ارزښتونه چې دي، کم ملی ارزښتونه دي، د تعصبي مسائل دي، یا هغه رسنیز اصول دي، هغه باید مراعات شي. مونږ حتی د اختار تر سرحده پورې لاړو، خو لا هغه ځای چې ونسو وزارت دغه مسئله کمیسیون ته راجع کړه، چې په دې کمیسیون کې تنها د دولت نمایندګان نه، چې اطلاعات او کلتور وزارت په نمایندګي د آزادو رسنیو، د ټولنو، د رسنیو د اتحادیو نمایندګان هلته دي. مونږ سره ټولو په هغه د اصولو په رڼا کې دا فیصله وکړه چې دغه دغه رسنۍ باید محکمې ته معرفي سي.
خو حبیب الرحمن حکمتیار چې تر ډیره د خپل پلار ګلبدین حکمتیار ویاندوی هم کوي، په خپل اکسپاڼه پر لپسې ټویټونو کې طالبانو ته د ګواښ په ډول ویلي، یوازنی شی چې تاسو به یې له موږ نه ونه ګورئ هغه چوپتیا ده. حبیب الرحمن حکمتیار ټینګار کړی چې د بریا ټلویزیون نشرات اسلامي و، خو طالبان له اسلام نه خپل یو تعریف لري او نه پرېږدي چې بل څوک واقعي یا د ده په وینا حقیقي اسلام باندې خبره وکړي.
د حزب اسلامي افغانستان سره د امارت مشکل چې دی په اساساتو کې دی، په سیاست کې دی، په طرز تفکر کې دی. البته اساسات سیاسي اساسات درته یادوم، نه دینی او عقیدوي اساسات. دینی او عقیدوي اساساتو کې موږ د هغو سره مشترکات لرو، هغې د شرعي نظام غواړي، موږ هم شرعي نظام غواړو، خو مګر د شرعي نظام په پلي کېدو کې، د شرعي نظام په راوستلو کې زموږ او د دوی سره مشکل دی. هغې د نجونو ښوونځي چې دی بد ګڼي، بند کړي دي، دا درې کاله برابرېږي، د نجونو پر تعلیم باندې باور نه لري، په پوهنتون باور نه لري، په کار باندې باور نه لري. مګر موږ وایو چې هر هغه کار چې نارینه کولی شي، او نارینه حق لري چې د اسلام سره په ټکر کې نه اوسېږي، ښځینه یې هماغومره حق لري او کولی شي چې هغه کار وکړي. همداسې نور موږ د ولس رایې ته چې دی اهمیت ورکوو، د ولس په رایې باندې باور لرو، او دغه څیز چې دی موږ د خلفاو راشدین دوران څخه راغستی، د اسلام څخه هم راخیستی، د نورو خلکو کې د جمهوریت څخه راغستی اوسېږي، د ډیموکراسۍ څخه راغستی اوسېږي. موږ په دې باورمند یو چې ډیموکراسي او جمهوریت هم د اسلام څخه دغه ټکی راخیستی دی، د خلفاو راشدین دوران ته لاړ شو. نو زموږ او د دې اختلافات چې دی په دغه اساساتو کې دي. سره
بل خوا د طالبانو د دوحې د دفتر ویاند او قطر کې د دوی سفیر ډاکټر نعیم وردک ته منسوبې اکسپانې د وضاحت په ډول د ټام ویسټ وینا خبره کړې او زیاته کړې ده چې ګلبدین حکمتیار ته داغه د خبرو جواب ټام ویسټ ورکي. خو نوموړی په دې ټویټ تر نیوکو لاندې راغلی او فعالان ویلي ډاکټر نعیم وردګ اوس په دې کار سره د ټام ویسټ د دریځ ویندوی کړې ده. طالبان چې د ژیړې بشکې څنګ یې لا هم نیولی ښکاري، تېره اونۍ یې په پروان کې د وطني او کرنیزو تولیداتو نندارتون کې بوشکۍ ماینونه نندارې ته ایښي وو چې پراخ غبرګونونه یې پارولي. خلکو نیوکه کړې دا لومړی ځل نه دی چې طالبان تولیداتي او غیر مربوطه نندارتونو ته خپل ژیړ بوشکۍ بمونه ننباسي، بلکې تر دې وړاندې د علوم اکاډمۍ په علمي نندارتون او د بلخ د حضرت علي روضه کې هم نندارې ته دا بمونه ایښي. خو دا ځل طالبانو د پروان د وطني کرنیزو تولیداتو نندارتون کې چې زیاتره په افغانستان کې دننه تولیداتي وچې میوې، د ورځني استعمال توکي او لاسي صنایع ورته راوړل شوي وو، له خپلو دغو بوشکۍ ماینونو سره په بنر لیکلي په دغو 50 افغانۍ تمامې شوې بوشکۍ $10 میلیونه ټانکونه ویجاړول. بل غاړه یو شمیر سوداګرو د هویت د نه افشا کولو په شرط ازادي رادیو ته ویلي د طالبانو یو ځایي قومندان اقبال سادات او وسلوالو په شین زور پرې منلی چې د کرنیزو توکو تولیداتو نندارتون کې د دوی ژیړ بوشکۍ ماینونه هم ننداره شي. دوی ویلي د سوداګریزو او کرنیزو محصولاتو نندارتونونه د ماینونو او چاودیدونکو توکو د نندارې لپاره مناسب ځای نه دی، خو طالبانو په خپل سرداکار وکړ او چاته یې د پوښتنې کولو اجازه هم نه وه.
نندارتونونه د دې لپاره جوړیږي چې دنیا د دې نه خبر شي چې په یو ملک کې کوم تولیدات دي، که هغه په زراعت بخش کې دي، که هغه د اقتصاد په بخش کې دي، که هغه په هر بخش کې دي. نو د دې لپاره دا یو ډېر ښه قدم ده. نو بعضې کارونه چې کېږي په دې کې، فرض مثال بعضې نور شیان په دې نندارتونو کې نندارې ته ایښودل کېږي. د امارت اسلامي خصوصا د وزارت تجارت نه زموږ خواهش ده او چې په دغه نندارتونونو کې صرف هغه توکو ته اجازه ورکول شي کوم توکي چې د افغانستان په صنعت کې، د افغانستان په تولیداتو په زیاتوالي کې، د افغانستان د تولیداتو په معرفي کول په انټرنیشنل مارکیټ کې ښه رول لري.
او په داسې حال کې چې افغانستان کې امنیتي پیښې اوس کمې شوې یادېږي، خو وروستیو څو اونیو کې د اختر د میلو له کبله ټرافیکي او ځینو سیمو کې سختو بارانونو، تالندې او سیلابونو افغانانو ته درنه مرجو بلاړولې. د طالبانو د ټرافیکو لوی ریاست وایي د اختر څلور ورځو کې د 102 ټرافیکي پیښو له امله د ټول هیواد په کچه لږ تر لږه 50 کسان مړه او 150 نور ژوبل شوي دي. په دغو پیښو کې خونړۍ یې د کندهار د یوې کورنۍ د 50 غړو مړینه وه چې د کندوز له اخترې زمېلې نه د ستنېدو پر مهال د یوه کور درې وروڼه یوی اوخی او بل نگدی خپلوان د موټر بوختو پیخه کې مړ شول. بل خو سخت بارانونو تندر وهنی او سیلابونو هم د طالب مدبوطی سرچینو په وینا لږ تر لږه اویا کسان افغانستان کې وژلي او شپږ پنځوس نورې ژوبل کړي دي.
طبعا دغه اورښتونه په ډېرو زیاتو سیمو کې سیلابونو سبب سو او دا چې موږ څنګه کولای شو سیلابونه مدیریت کړو دا باس په دوو سطحو دی. دا خبره په دوو سطحو دی باس وړله. اول دا چې موږ باید د حکومت په کچه د خبرداری سیستمونه جوړ کړو خلکو ته خبرداری ورکړو. بل دا چې دا د خلکو ترمنځ د طبیعي آفاتو خصوصا د سیلابونو په اړه د عامه پوهاوي کچه لوړه کړو ځکه خلک اوس هم طبیعي آفاتو که زلزله ده او که طوفان ده او که سیلاب ده په کمه سترګه ګوري سره له دې چې مخکې له مخکې خبرتیاوي خپرېږي. نو مهمه ده چې عامه پوهاوی رامنځته شي.
او د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال دفتر وایي د ایران د سفیر مرستیال سید حسن مرتضوی له مولوي عبدالکبیر سره یو لیدنه کې ډاډ ورکړی چې ایران به د طالبانو مخالفانو ته په خپله خاوره کې د فعالیت ځای ورنکړي. د مولوي کبیر د دفتر اعلامیه وایي د ایران مرستیال سفیر ورته ډاډ ورکړی چې تهران د افغانستان او ګاونډیانو هیوادونو ترمنځ د خراب اړیکو پلوي نه دی بلکې د مثبت تعامل لپاره لاره برابروي. د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي معاونیت دا خبر وروسته لاغې ورکړی چې تیرونه د افغانستان ملي مقاومت او د افغانستان د ازادۍ په نومونو د طالبانو د مخالفو پوځي جبهو مشرانو یو انلاین غونډه کې د دې ډلې د حکومت پر وړاندې پرګړی مبارزې ټینګار کړ. د افغانستان ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود په دغه غونډه کې چې د افغانستان د ازادۍ جبهې د یو شمېر قومندانانو او نور غړو د وژل کېدو د لومړني تلین په مناسبت جوړ شوی و ټینګار وکړ چې له طالبانو سره له پوځي مبارزې پرته بل لار نشته. بلخوا د افغانستان د ازادۍ جبهې مشر یاسین ضیا په دې ناسته کې ویلي هر څومره ژر چې د طالبانو مخالفې ډلې سره یو ځای شي هومره ژر د ده په وینا د طالبانو د حکومت عمر لنډیدای شي.
هدف مبارزه و پیکار میهنی ما در چارچوب جبهې آزادی افغانستان جنگ طلبی نیست. ما یک نیروی جنگ طلب و آتش افروز نیستیم بلکه مبارزه ما برای برقراری صلح آبرومند و پایدار در کشور می باشد. گروه غاصب و خشونت باور طالبان دشمن مردم تمامیت افغانستان و زیست مسالمت آمیز ساکنان این کشور است.
اسلامی امارات نمی گفتن داده چی تاسوی واری تیر دا نظام پلاس در غیر چی در نلار او بل تاسوی را غیری افغانستان تا کاختی برا غلی دا نو راځو دې ته چې ټول ځوانان در نه وتښتېدل لاړ ووتل وطن یې پرېښود در به دره پار ملکو کې دي لږ دا پالیسي کې نرمخت راولئ. تاسو خپل ځان ته پام نه ده اسلامي امارات مشرانو ته وایم په څو دولتو کې در باندې خبرې کېږي څو ملکو کې در باندې کیسې روانې دي دا باید تاسو د دې ولس لپاره په پالیسي کې تغییر راولئ او ولس باندې رحم وکي او کوي نه کوي تاسو ټیم پورا ده
د ټولو هغو ډلو مخالفت کوي چې څوک د ټوپک لارې څوک د جنگ لارې د افغانان ترمنځ چې خارجي اشغال موجود نه اوسي د افغانان ترمنځ د وسلې څخه کار اخلي مونږ مردود ګڼو جنگ منتفي ګڼو خو مګر دا خلک چې کوم لار باندې روان دي اماراتین دې په لوی لاس دا خلک دې پر اماده کوي چې دې په مقابل کې چې وسلې ته لاس کړي. یو هغه چې څوک حوصله لري لکه د حزبیانو په شان باندې هغه به وسلې ته لاس نه کړي مګر هر سړی چې دی حزبي نه دی هر سړی چې دی د ټوپک په ژبه در سره خبرې کول غواړي همدا اوس چې دی ته په سنګر کې د جبهې ازادي سره جبهې مقاومت سره د داعش سره چې دی لاس او ګریوان یې سبا دا دې هم لري نه اوسېږي چې سبا فاطمین بیا سره راپورته کړي.
اختر بار چې په خوند تیر شوی وي مګر د مزار شریف په شادیان دښته کې سږ کال د اختر په ورځو کې را دبره شوی د ګل سرخ څلوېښت ورځنۍ میله خلکو په خورا خوند روانه کړي. د دغه ځای خلک چې هر کال پسرلي کې د سرو بخملي ګلانو په راټوکېدو شادیان دښتې ته د خوښیو لپاره وتل د طالبانو له راتګ وروسته پکې د کورنیو په ګډون بندیزونه لګېدلي او محدودیتونه هم لري خو په ټولنیزو رسنیو د خلکو خبرې کړي خاطرې ښیي چې سږ کال دا مراسم له اختر سره برابر او نارینه لپاره رنگونه دو چنده وو. د شادیان دختی په ګل سرخ میله کې ګڼو خلکو د پارا ګلایډینګ یا په هوا کې د الوت ننداري هم وړاندې کړې. د اختریز او پسرلنۍ میلې ته سږ کال هم د تیرو کلونو په څیر د ګڼو ولایتونو خلک ورټول شوي وو چې د نورو لوبو تر څنګ پکې د اسونو ځغلونه او ګلیپران الوزونې میله هم ځانګړې وه.
خوشحالی احساس کو دا پراشوٹ میں جلا پنت کی دا گلوڑ جائے سکھا کل یو نفر رہا پھٹکی کی کل ادوا نفر پھٹکی رہتا سی ڈیر جاجے بازی دے بس مجھے جمنا وہ ڈیر سفنت کی
او که سم طالبان ویلی چې سږ کال کابل کې د اتیا زر امنیتي کمرو په وجه اختر آرام تیر شو خو جګړه ځپلي هلمند کې چې ګڼ خلک یې په اختریزو میلو نور ولایتونو ته تللي وو پاتې خلکو یې د اختر خوشحالۍ د لوبو په نندارو لمانځلي. دغلته د سویلي ولایتونو په کچه سږ کال تر ټولو لوی د کرکټ ټورنمنټ جوړ شوی و چې د اختر ورځو کې د فاینل لوبو نندارې ته زرګونه خلک ورټول ول. دا لوبې چې کال کې دوه ځله د اختر په ورځو کې د هلمندي سوداګرو لخوا جوړیږي دا وارې ټول ځایي خلک په نام نه مشهوري سنگین ولسوالۍ ته ورټول کړي وو او د هلمند تر څنګ پکې د کندهار، فراه، نیمروز او د جنوبي پښتونخوا له بلوچستان ایالت نه لوبډلو ګډون کړو.
دلته راغلی هلمند ته هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ کې دلته ښه ښه لوبې کېږي، ښه ښه ځوانان هغه دلیر ځای ته راغلي، موږ هم دلیر ځای ته راغلي، دلته ښه سیالۍ درسره کېږي، ښه کرکټ کېږي، دلیر وایي ته خلک راغلي دي.
خو په پنجشیر کې بیا د طالبانو امر بالمعروف ریاست ویلي له هغو سیلانیانو بېلوالو نه لډوګانې قیلونونه او د دوی په وینا د شاګر خلاف توکي ټول کړي چې د اختر ورځو کې پرې بوخت ول. او د ټولنیزو شبکو بله جالبه موضوع تیره اونۍ دا و چې د طالبانو په واکمنۍ کې په لومړي وار کندهار کې د وطن په نوم یو فلم جوړ شوی چې لوبغاړي یې ټول نارینه دي. دا فلم د زرچینار پروډکشن لخوا جوړ شوی چې د کندهار دوه ممثلینو ورونو سمیع الله چینار او عطا الله زر لخوا اداره کیږي. د فلم مرکزی لوبغاړي سمیع الله چینار او عطا الله زر دی چې د قانونو د مافیا پر ضد جنګیږي، خو داسې ښکاري چې د فلم کیسه تر ډېره هندي پشپا او کې جی اف فلمونو ته په پام جوړه شوې. سمیولا چینار او عطا الله زر تر دې وړاندې طنزیه ویډیوګانې جوړولې چې د ټولنې په ناسمو واقعیتونو د تنقید ژبه لرله.
هنر له لارې نه موږ هر رقم ته خدمت کولی شو. زموږ اکثر په ټولنه کې اکثریت خلک بې سواد دي یا د سواد کچه ډېره ټیټه ده، نو دغه عامه پوهاوی لپاره بهترین لاره چې ازمایښت شوې لاره ده هغه هم دا ده د ډرامې، فلم او د سیریال یا د تیاتر دغه سټیجونه دي او د دې دغه ډرامې دي چې د دې لارې نه موږ خامه پوهاوی کولی شو.
بلخوا له افغانستان ډیر لري په لندن کې هم د افغانستان یو شمېر سینمایي لوبغاړي د اختر په مناسبت سره راټول شوي او د خپلو نویو فلمونو لپاره مراسم ونیول. دغه مراسمو ته یو شمېر افغان فرنګیان او سیاسي فعالان هم د فلمي لوبغاړو د هڅونې لپاره ورغلي.
دمګه کلچر، هنر، تاریخ ژوندۍ ساتي. ارسطو یو تاریخ کې وایي هنر او طبیعت، هنر او ادب، د هنر د طبیعت او د حالت تقلید ده.
او سم د نړۍ له ګډ ګډ نه جالبې خبرې. د نړۍ په اوسنی تاریخ کې تر ټولو جالبه پیښه بیا تیر ونې دا و چې د هند د ګجرات خار یو میلیونر سوداګر له خپلې میرمنې سره یو ځای خپل ټول شتمني خیرات کړ او د درویشۍ ژوند یې غوره کړ. بویش بنداری نه یوازې خپل 2 میلیارډي سرمایه خیرات کړي بلکې له میرمنې سره یو ځای د دنیوي ژوند له ټولو اسانتیاو مخ اړول او د رهبانيت ژوند ته مخه کړي. بویش بنداری چې د تعمیراتي کارونو لامل د هند گجرات همت نگر کې مشهور پانګوالو د جین مت مذهب پیرو دی او په رهبانيت کې داسې اقدام کوونکو ته تاریخ دنیا وایي. تر دې وړاندې د نوموړي وړلور او زوی د رهبانيت ژوند ته تللی وو او د خپل کورنۍ له ټولې سرمایې لاس اخیستی و چې اوس یې ترې پلار او مور هم متاثره شوي. دوی رب روانه میاشت په رسمي ډول خپلو ټولو خپلوانو سره رابطه قطع کی او هیڅ مادي شی به ورسره نه پریښودل کیږي تر دې چې ټول عمر به یبل پخې ګرځي او کچکول په غاړه به د خلکو لخوا شکرانه کې ورکول شوی او توګ باندې ژوند تیری. او راځي چې له هغې بختوري کورنۍ سره مو هم ملاقات وکړم چې تر قیامت ورته د کعبې شریفې د کلیګانو د سپارنې دعا او وعده ورکول شوی. شیبی کورنۍ چې په مکه مکرمه کې اوسي او د مشهور صحابي عثمان بن طلحه په لمسیانو کې راځي دا ځل د کوچني اختر په ورځ ترې د حرمین شریفین ادارې ځانګړي انځورونه اخیستي. پانزورونو کې شیخ صالح بن زین العابدین الشیبی او ورسره زوی عبدالرحمن الشیبی او المسیان د کعبې شریفې له کلیګانو سره لیدل کیږي. دغه کورنۍ له 1400 کالو ډیره موده وشوه چې د کعبې شریفې کلیګانې ورسپارل شوي. کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مکه فتح کړه نو کلیګانې حضرت عثمان بن طلحه ته وسپارلې او ورته ویل دا کلیګانې به تر قیامت له تا او تا نه وروسته ستا له کورنۍ او المسیانو سره پاتې وي. خو په اختر کې له حرمینو نه بیا بد خبر دا و چې هلته یو ډیر سخي انسان چې له 30 کالو راهیسې د مدینې منورې د نبوي جومات میلمنو ته وړیا چای اوبه خرما او کافي ورکوله ومړ. دغه جالب او په زړه پورې انسان شیخ اسماعیل ابوالسبا شپږ نوي کاله عمر درلوده او د ژوند تر اخره یې هره ورځ لږ تر لږه د نبوي جومات 300 نه تر 500 زیارت کوونکو ته په خپل لاس چای او کافي تیاروله. شیخ اسماعیل اصلا د سوریې و او هلته په هما ښار کې زیږیدلی خو لسګونه کاله وړاندې سعودي ته راماجه شو او د عمر تر اخره د پیغمبر د میلمنو په کوربه او خادم باندې مشهور او د نن و مورزم په همدې ځای سره رانغاړو. هره جمعه له سید شینواري سره د افغانستان سیمې او نړۍ د مسایلو متفاوته شننه د ازادي راډیو په ومه ورځ کې مهیروئ.